السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورتونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه وو.
په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري دي 23مه غونډه سبا پیلېږي. د اسرائیل شمالي ښار بنیامین ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلوالو ډلې په ډرون بریدونو کې 4 اسرائیلي سرتیري ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. مشال د خبرونو تفصیل. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. تېره شپه ناوخته د دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکلو شو اتیاو مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مبني 22 نوکاتي اعلامیه جاري کړه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هم موجود و.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونا چپ بلا بل نامونو طالب نہ تردائش پر یادیگی دے جرگے مشترکہ پریکڑا وکڑا چہ دعا میں اسے ٹائم دای ور سر زمون دا خاور نہ دوز.
منظور پښتین د قومي عدالت د نورو پریکړو په اړه زیاته کړه چې ګډا جنگي قوتونه په دوو میاشتو کې ونه وته، نو بیا به جرګه د دوی د وستو لارې چارې کوي. په اعلامیه کې د سوری د رواج د خاتمې په زمشو ضلعو کې وړیا بجلی او په نور خیبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 5 روپۍ ورکولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورټ او ویزو تګ راتګ، د ځمکو او په کورمه کې د فرقهیي د شخړو د هوارې لپاره د یوې نماینده جرګې انتخاب. په اعلامیه کې راغلي چې هیڅوک به هیڅ چاته قلنګ نه ورکوي. په اعلامیه کې د سوبې د وسایلو د تقسیم او یو شمیر نورې پریکړې هم وشوې چې د ورځې په اوږدو کې به د مشال ریډیو په خبرونو کې تفصیل واوري. تر دا مهال مرکزی حکومت او پاکستانی پوځ د جرګې د دې اعلامیې او وړاندې کړل شو زیانونو د تفصیلاتو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د اکتوبر په 13مه ملک نصیر کوکی خیل په جمرود ریګی للمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته د وینا په وخت وویل چې کوکی خیل قوم په خپل مشترکه ځمکه باندې د پښتنو ملي مرکز جوړولو لپاره د یو جرب نه تر سلو جربو پورې ځمکې ورکولو ته تیار دی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر ضلع سره نږدې د ریګی للمه په میدان کې د درې ورځنۍ جرګې تابع شوې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو، پارلماني غړیو او قبایلي مشرانو ترڅنګ په زرګونو پښتنو ګډون وکړو. د جرګې په اخیرنۍ ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې هر ضلعه او هر سیاسي ګوندې زر تر زر لس لکه روپۍ راجمع کړي چې د دې مرکز په جوړولو لاس پوري شي. د کراچۍ پولیس وایي چې د قهرجنو مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتو کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وژل شوی. بلخوا د دغه احتجاجي مظاهرې تابع کوونکي ډلې ټی ایل پی یا تحریک لبیک پاکستان دعوه کړې چې دغه تن پولیسو په ډزو وژلې او په ګڼ شمېر یې نور کسان ټپیان کړي دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړې، خو ویلي دي چې نوموړی د چا په ډزو لګېدلی دی. په دې اړه به پوره پلټنې کوي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري دي 23مه غونډه سبا پیلېږي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا غونډه به د اکتوبر په 15مه او 16مه دوام وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرچینو په حواله لیکي چې د هند یو 4 کسیز پلاوی، د روس 6 استازي، د چین 15 استازي، د ایران 2 کسیز پلاوی او د کرغدستان یو 4 کسیز پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورغلي دي. د شنګای سازمان او استازي هم اسلام آباد ته رسیدلي. د دې غونډې د امنیت لپاره په پلازمینه کې پوز لا د مخه د امنیت لپاره رابل شوی دی. وفاقي حکومت وایي چې دا به د مهمو سرکاري ودانو او ریډ زون امنیت هم ساري. او رسته خبر دا چې د اسرائیل شمالي خار بنیامین ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلواله ډلې په ډرون بریدونو کې سلور اسرائیلي سرتیري ووجل شول او لسګونه نور ټپیان دي چې د وو په کې صحي حالت مرګونه دی. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوبي برخې ډېره برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ د اکتوبر په 14 ویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومترۍ کې د پوست پر یو مرکز شوی دی. دې سمدستی نور جزئیات ورنکړل. امریکایي ټلویژن سی این این مخکې راپور ورکړی و چې حزبالله مرستندوی اداره وایي چې دوی له 80 څخه زیاتو ټپیانو ته په مختلفو شرایطو کې مرستې چمتو کړي چې ځینې یې نازک، جدي، معتدل او د اندېښنې وړ حالت لري. دا د تیر کال د اکتوبر راهیسې په اسرائیلي قواوو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د مشال د خبرونو پای.
او دیدونکو مشال لیډیو تاسو ورې خبرونه د مجید بابر نه واریدل. د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې د خپل غوښتنو لپاره شل نکاتي اعلامیه خبره کړې ده. جرګې ته یو شمېر سیاستوالانو ویناوې وکړې او د امنیت غوښتنه کړې ده.
دا حکومت مغداری دا ادارې مغداری یو که پښتون قوم ته خو که بل فرض امن راولې نو ما ساتي او که ما وژنې په ما باندې ته ځان ساتي.
اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده.
ډاکټر راته ویل چې اورې کې څه تکلیف درته نه، ما ورته ویل دا اورې کې رقشان سوځې شروع کړو، بیا وروسته درد شروع کړو. ډاکټر ویل دا خو ته ټیسټونه او که غټ ټیسټونه وته کې.
او د مومندو هغه خلک بیرته خپل سیمو ته تللي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي وو.
موږ سره حکومت دا وعدې کړې وې چې د دې نه پس پرېشن وشو او علاقه صفا شو او د دې نه پس چې څوک بار په بلاور کې پېښور کې راشي خپل وطن آباد کړي تاسو د هر قسمه سهولت دي. موږ ته هغه اسانتیا یوه هم نشته. دا
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال لیډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې نشل نکاتی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې پوځ او وسلوال دواړه دې په دوه میاشتو کې دننه د پښتنو لسیمو اوسي کډوال د خپل سیمو ته ستانه کړل شي او د سوري دود دې ختم کړل شي. په اعلامیه کې د بجلی بلونو کمولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله بغیر د پاسپورټ او ویزو تګ راتګ، د سمکو په کرمه کې د فرقایزو شخړو د هواري لپاره د یوې نمائنده جرګې انتخاب، د صوبې د وسایلو د تقسیم په ګډون په یو شمېر نورو مسئلو هم خبرې شوې دي. د اکتوبر 14 شپې ناوخته د درې ورځنۍ جرګې په 200 مادو مشتمله اعلامیه د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور پښتین په تالار کې ناست په زرګونو کډوال ګډونوالو په وړاندې اعلان کړه. د جرګې د پریکړو د اعلان په وخت خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنڈاپور او نور مشران په سټیج ناست وو. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو د جرګې د پریکړو پړلا سندي ویلي. په دې اړه نور حال عصمت علي اشاره کوي.
دا غوی په وینا د جرګې چیر د پریکړې کړې دا چې په خیبر پختونخوا کې او د بلوچستان چې کوم علاقې دی په هغه کې به د 500 روپۍ یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کوم دی هغه نه ورکول کیږي او کچره زیات بلونه راځي نو به د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دی هغه بلونه نه جمع کوي. دغه شانت کې د وسایلو باندې هم خبر او شو هغه دا ویل چې اوس باید چې حکومت او څومره هم ادارې دي چې هغه د پښتنو وسایل چې کوم دي هغه دوی لا واپس ورکړي او که چېرې بیا د دغه د بلونو حواله سره یا د بجلی د بلونو حواله سره چې کوم خبر او شو که چېرې په دغه باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دي هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي نو بیا به هغه دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه باندې هغه به بندوي. دغه شانت کې چې څومره هم سیاسي یا په دغه څومره هم تحریکونو پاغي کې گرفتار چې څومره هم کسان دي چې کوم دي هغه ډیر تر زره را پری خودی شي دغه شانت کې هغوی ده وویل په جرګه کې دا هم وویل شو چې کومه اعلامیه جاری شوه چې یاره دا کوم ځای باندې د خیبر په دغه ځمکه باندې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده. دلته کې به یو سیکرټریټ جوړیږي او هغه سیکرټریټ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو دفتري وي که نور داسې د پښتنو سره تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځایونو کې کیږي. دغه شانت کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کہ څنګه بے کور خلک دی هغه دې زړه تر زړه خپل چې کوم سیمې دی یا کوم خپل علاقې دی هغه ته ستون کړی او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور ډاکونه کډوال شي دي نو جرګې د غپې کړو کرا چې دی د وخت او تاریخ چې کوم دی هغه دې اٹھا کی او د هغه رستبا ور سره د جرګې چې کوم دغه خلک دی هغه به ور سره زی او هغه به خپل خپل چې کوم
سوری د رواج پاړه باندې هم خبره شوې ده چې په پښتنو کې د سوری یو رواج دی چې خپل لوڼه یا خویندې په بدل کې ورکوي او هغه ویل چې دا د نن ورځې نه د دې خاتمه شو کسو کې دا کوي ټوله جرګه به د هغې پر رد ودرېږي. د دې تر څنګ چې نورې کوم د سیول انپاور ایډ یا نورې کومې خبرې دي کله نو ته راته وایي.
بالکل مجید بابر دغه شان ته و چې د ټولو زیاته چې کوم د خلکو چې دغه خبرو شو نو د ټول نه زیات چې کوم نارې وي یا د ټول نه زیات چې کوم جوش خلکو خو هغه دغه وا چې څه ټیم د عالمیه وینا کېده یا بیانېده نو هغه ټیم منظور پښتین وي چې د نن نه پس پا نه څوک هم کاغه قبایلی ضلع دي کاغه د پښتنو سیمې دي په هغې کې به د سوری چې کوم دغه دی هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاویږي د هغه خور ته د هغه لور ته به سزا نه ورکول کېږي. دغه شانته کې نورې ما تاسو څنګه وایي چې دوه شي دغه دي خو بیا دغه خبره په کې اخره کې وشوه چې یاره دغه چې کوم اکشن اینډ سیول پاور قانون دی هغه دې ختم کړی شي او که په دغه څومره هم چې پریکړه وه یا څومره هم علامیه وه په دې کې عمل نه کېږي نو را روان دی اتوار پر ورځ چې کوم دی د دغه ټولو طالبات د پاره با په څومره ضلع چې د ضلع په غټ ښکار کې به هغه احتجاجونه کیږي. د هغې وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنډاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلۍ د لارې چې کوم دي د حل کول لپاره یو بل دې راوړلی شي یا د چې کوم دي په هغې کې ورسره کومک وکړي یا د ورسره مرسته وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال لیډیو دا اوریدونکو ورسو وست یو بل رپورټ طرف ته د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې په خیرنۍ ورځ په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوالانو هم پښتنو ته په ورپېخو مشکلاتو او د حل پلارو چارو خبرې وکړې. د اکتوبر په 14مه د پراخ مشاورات وروسته د بیلابیلو سیلو تنظیمو سیاسي ډلو د اتیا پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګند وغستل شو چې په پریکړو کې به د نیک نیتۍ نه کار اخلي. دغسې د جرګې په اخره کې یوه اعلامیه هم خپره شوې ده چې د هغې په اړه تفصیل تاسو وړاندې د عصمت علی شان هم ورېدو خو اوس به د غلام غوث په رپورټ کې په دې اړه او د جرګې د نورو هلو سلو په اړه تفصیل واورو.
په دغه لړ کې د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریکی انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سخت ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه.
دا حکومت به غداری وي که ادارې به غداری وي که پښتون قوم ته خو که بل پر زمان اولی نو ما ساتي او که ما وژنې په ما باندې ته ځان ساتي په قبایلي علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا خو سخته او د دې هغه پالنې خلک امن خرابوي خو زه دوی نه تپوس کوم چې د سیول پاور ریګولیشن و د نیشنل ایکشن پروګرام په موجودګۍ دی کې ته د حزب استحکام پر سلا ولیکې چا باندې د خرڅ کړو بیا نه وژنې بیا نه بې کوره کوې بیا نه بدر پدر کې لہذا دا خبرې دې نورې نه منم
په مرکز کې د حکمران ون سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پنډال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه.
کما واقعات التوفا دلتی شلنگ سو دلتی زمان رودا سیدان سو دلتی زمان رودا زخمیان سو نتا آغا رزبنی با دیس سو دیس ام لئی من تال متفق سو چه دا جرگ بکی گی پار حال بکی گی من او بکن شرکت کو تا تال سیاسی گنزنو بکن شرکت کو.
په مرکز کې د حکمران ګوند ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
او ان شاء الله تعالی به در زه تسلی درکوم تسلی چې ان شاء الله تعالی موږ به نشه تکلیف نه کړی د پښتنو خبره ده د پښتون قوم خبره ده د پښتون اولس خبره ده د دې د ترقۍ خبره ده د دې د وسایلو خبره ده د دې د حقوقو خبره ده او ان شاء الله تعالی چې د پاک د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به هر نمونه قربانۍ ته تیاری وي ان شاء الله تعالی د دې صوبې د وسایلو لپاره پاکستان بي پس پارټۍ مخکې آواز اوچت کړی دی اٹارنی ترمین من دی صوبے اخبل سکولا پرویش اٹارنی ورکڑے دا دل تا صوبائی خود مختاری من دن دن آنشوی دا سپاہی ایبلمنٹی کی نا آئی کے من ترکاوٹی ندی.
شینون کې وایي دا د پښتون تحفظ مومنټ یو لویه بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوي بندې سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه او د پښتنو ټولو فعالو ګوندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو او د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازی دی هم دې جرګې ته وینا وکړه او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو ژمنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
زمونږ وفاقي حکومت څنګه چې مخکې په پی ټی آی باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړو او بیا د خپل وینا وروسته شول خلک په اعتماد کې نه وغستي هم دغه شانتې د دېل په پی ټی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دېل خو باقاعده فیصله کړې ده نوټیفیکیشن یې کړی دی دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندۍ په صوبه کې هغه راځي او د یو کلادم جماعت ګرځولې شوي کلادم جماعت جرګې ته یا جلسې ته خطاب کوي. وفاقي حکومت له په دې سوچ کول پکار دی چې موږ دا فیصلې چې داسې موږ مطلب دا امپلیمنټ کولای نه شو نو بیا دغه فیصلو کولو ضرورت سو په دې باندې خپل ځان ولې سپکوي.
د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکلی شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین د شلو نه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړی شوی جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمو نه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې دننه د وتلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخکر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنځ د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمه غوښتنې پکې هم شامل دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اور دن کو مشال ریڈیو دا ورسوس دے بل رپورٹ طرف تا د کرمی پا صدا کی د اکتوبر پا دیالا سما سنیانو پا مسافرو دا وجنی سید احتجاج کرده دے دوی دا پریس کلب مخی تا دا احتجاج پر محال غختنا کبلا چه حکومت دی دا وسلوالو پر سید عملیاتو کری پا برید کی ککڑ کسان دی ونی ولشی او پا سیما کی دا فرکو پا اساس دا بریدونو مخنی ویدی یک نکرل شی دا اکتوبر پا دولا سما دا کونج علیزو غر تا پا تللو دریو کسانو دزیو شو چی پا کی اغیی شو بل شول روستو بیا هم پا آغا سیما کی دا مسافرو دا ګاډو په کاروان برید وشو چې پکې ولستنه وشل شو. بلخوا په پاړه چنار کې د اکتوبر په 14مه د شیاګانو مشرانو یو غونډه شوې چې پکې د غبرید غندنه وشوه او له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجي اسدګل ویلي دي چې تر څو په مسافرو د برید پلټنې نه وي شوې، جرګې د احتجاج په توګه خپلې هلې سلې ادرولې دي. نور حال طارق اورگزیرا کوي.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوی، پکار دا چې پښتنې وشي.
ته ویلي دومره بې بسه یې، ته په نگرانۍ کې زه شهیدان کړی شو، ته موته انصاف نه غوښتو، ځکه ته ته په سیمې کې روانم، ته ماته ویل سره لاړ شه او ته زه بیا یم روانم، دا زه انصاف چا نه وغواړم، زه چېرته لاړ شم؟ ریاست څه ماته انصاف نه شي رکوای، ریاست دې ما پښتنه نه شي کوای، نور خو مو سره بل چانس نشته.
د اکتوبر په 12مه په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوایی برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تللې مبینه د شینګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلل. بلخوا په پړچنار کې پر 14 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړیو او علماو یو مشترکه غونډه شوې چې پکې نه یوازې د بېګناه خلکو وژنه وغندېدله، بلکې له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د کاروایي غوښتنه هم وشوله. په سیمه کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پرس په خپل تقریر کې ویلي، هیڅکله د هغو خلکو سره نه شي کېدی څوک چې د دوري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي.
دا تورای قوم دی باندې ندامت اظهار کوو، ویلې صدای موت او غیرت کې نه ځایږي دا خبره. عوام ته تحفظ ورکول، کغه شیا قوم دی کغه اهل سنت قوم دی، تحفظ عوام ته ورکول دا د ریاست ذمہ داری ده. پکار دے سب خپل ذمہ داریو کی کوتاہی نہ کئی، انفرادی اقدام دے چوکڑے دے سنگی کڑے دے، تہ حکومت تر ریاست تو سا وسائل دی خپل وسائل بروی کاروڑا اگو خلقو خلاف بھرپور کروائی وکا، ویلے صدا دی ٹول قوم اجتماعی اقدام نہ دے.
تربریت پس د سیمی حالات لا هم کڑکی جن دی او هغلتا عام ولس غیر یقینی صورتحال سرا مخامخ دی. په سیمه کې ټولې د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوي او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو موده مزید غځولې. که څه هم د سدې بازار د ګل پورز بیرته خلاص شوی، خو په یو بل ځایونو کې خلک محصوره پر پاتې کېدلو هغلته کاروباري حالې ځلې کمزورې پاتې شوي. د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي، په سیمه کې راجوړ شوي تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمو مسافرین، سټوډنټس اور شدید مریضان سے ہوئی ڈیلی بیس باندې پشور کې لوچ کې دوه اهم دی وکینا بعد لیارو بندش وجنا متاثر شو او شای خوردنوش او میډیسن دی زیات تکلیف دی او پټرول پکونه باندې او چک پوسټ باندې حکومت سختې لګولې دی. کوم ګریټورن شروع دی هغه وجنا دی مو کاروبار دی مو سکولونه دی مو زندګی نور څه معاملات یې غاډي زیات متاثر شوی دی او یو عجیب او ټینشن ماحول جوړ شوی دی.
بلخوا په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سو ویلي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجي عزتګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي، کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي. ګل وایي دغه ځلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پوښتنه نه وي شوي، د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولی. د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د ناوړه پیښه په راپورته کېدلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. هغه دا هم ویلي، د اتوار پر ورځ د پیښې په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځینې اهم کسان شامل دي.
حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړي دي او خ سنجیدګي سره او بالکل یې کوي چې وی نه کی. دا ټولې کورمې د پاره ډېره خطرناکه خبره، خو مودا یو څه داسې خو خود کوم ځ کې وي چې هغه امن خرابوي او د امن دشمنان وي. په کار ده چې د قوم مخنیوي حکومت وکړي، امن راوستل د حکومت ذمہ‌داري ده.
په کورمه کې یو کال وړاندې شېسو مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شي نو په شخصي او یا کمی کچا څوک بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بورنه اخستل کیږي. په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته بل رپورت طرف ته. پرون په کراچۍ کې د مذهبي او سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان او پولیسو ترمنځ پنخته کې وتن وشل شوی او د دوو پولیس سرتیرو په ګډون 12 تنه زخمیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ادا کړی چې پولیسو یې په ډزو کې یو تن وژلی دی. د کراچۍ پولیسو د نښتې پر مهال د ماجد عزیز په نوم د یو تن مړینه تایید کړې ده او ویلي دي چې د پیښې به پوره پلټنې کوي. د پولیسو ټیلپی قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د خود او ډب پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د مدني فعالانو سند روارداری په نوم کراچۍ پرېس کلب مخې ته لاریون کولو په وخت ټی ایل پی هم هلته احتجاج کوو. سند حکومت دواړو ډلو ته د احتجاج اجازه نه و ورکړې. په دې اړه نور حال د نیاز علي په رپورت کې اورو.
پرون د اکتوبر په 14 د مدني فعالانو سند صبح کې د رواداری په نوم د کراچۍ ښار 3 تلواردا تر پرېس کلب پورې لاروین تابع کړی وو. خو پولیسو ورته لوړاندې لارې تړلې وي او کله چې مظاهره کوونکي د کراچۍ پرېس کلب مخې ته راغلل نو پولیسو ونیول. د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی په سن صبح کې د انتها پسندۍ په ضد پر امن لاریون اعلان کړی وو. خو پولیسو پر تشدد کړی دی او تر سلو زیات کسانې نیولې دي.
د نن دا احتجاج د سند امن رواداری مارچ وو. د 15 ورځو نه د دې احتجاج کمیټه له انتظامیه سره په رابطه کې وه. د دې باوجود انتظامیه د قانون ماده 144 نافذ کړه او تر اوسه پورې دوی زموږ شاوخوا 100 کسان ملګري د سند خواریکښ ښځې او په سند کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوي
دي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې 13 میاشت د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز په وجنه کې نومول شوی پولیس افسران دی ونیول شي او د پیښې پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. د سند حکومت منلی چې د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13 په یو جالي مقابله کې ډاکټر شاهنواز وجلې دي او بیا د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه د میرپور خاص پولیسو پخوانی ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی او نورو افسرانو او پولیسو سرتیرو په ګډون د 15 کسانو په ضد درج کړی شوی ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو ای په صوبه کې د 15 ورځو لپاره د قانون دفع 144 لګولې شوی ده او د هغې د سرغړونې په سری له کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاج کوونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو خبریالانو سره په خبرو کې ویل دی وایي دا انتظام مزکه کړی دی او د دې مخه دا چې امنیت پر ځای وساتلې شي او د قانون ماده 144 لګولې شوې ده هغه عملي کول دي. څوک چې د دې پر ضد لاړو نو قانون به په حرکت کې راځي. بین وخت کې مذهبي او سیاسي ډله تحریک لبیک پاکستان د ډاکټر شاهنواز وجنه صحیح بولی او په دې اړه یاد ډلې د مدني فعالانو د احتجاج په ضد پرېس کلب مخې ته خپل احتجاج اعلان کړی وو. خو پولیسو او رینجرز ځواکونو د سن گورنر هاوس گورنر کور بهر مخه ونیوله. د قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمن انختی وشوي. پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو په ضد اوخکی بیانونکي ګیس وکړو او ګڼ شمیري ونیول. د مظاهرې په محل د ډزو په پیخه کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وجلې شوې دي. ټی ایل پی دا وکړې ده چې پولیسو یې دغه تن په ډزو وجلې دي او په ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړې خو ویلې دي چې نوموړی د چا په ډزو وجلې شوې دي په دې اړه به پوره پلټنې کوي. د کراچۍ پولیسو مشر وایي ټی ایل پی قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو درې ګاډي سوځولي او ګڼ پولیس سرتیري ټپیان کړي دي او پولیسو تر 40 زیات مظاهره کوونکي نیولي دي. د پولیسو او ټی ایل پی مندان خطی چې 3 بجې پیل شوی وي تر ماخامه روان وي. بلخوا د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخستی او په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو گاډو سوځولو او قانون سرغړونې کوونکو په ضد به سخت قانون واخستلی شي. نیازلی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور په خبر کې د گرمی دو لسنی بجے شیوی دی د مجید بابر نبلند خبرو نوارو.
خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی فوج او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. تېره شپه ناوخته د دغې درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې اتیاو مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مبني 22 نکاتي اعلامیه جاري کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم ناست و. د اکتوبر په 14 ملک نصیر کوکی خیل په جمرود ریګیلل مکی د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته د وینا په وخت وویل چې کوکی خیل قوم په خپل مشترکه ځمکه باندې د پښتنو ملي مرکز جوړولو لپاره د یو جرب نه تر سلو جرب پورې ځمکې ورکولو ته تیار دی. د کراچۍ پولیس وایي چې د قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ د نښتو کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وژل شوی. بلخوا د دغه احتجاجي مظاهرې تابع کوونکي ډلې ټي ایل پی دعوه کړې چې دغه تن پولیسو په ډزو وژلې دی او په ګڼ شمېر یې نور ټپیان کړي دي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري دي 23 غونډه سبا کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا غونډه به د اکتوبر په 15 او 14 دوام وکړي. د اسرائیل شمالی ښار بنیامینا ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلواله ډلې په ډرون بدونو کې سلور اسرائیلی سرتیری ووجل شول او لسګونه نور ټپیان دي چې د اوو په کیسي حالت مرګونه ده. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند ده چې د لبنان د جنوبي برخې ډېره برخه کنټرولوي.
لند خبرینم د مجید بابر نواره دل ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې لپاره تیاری رواني دي. ټاکل شوی د غونډه د اکتوبر په 15 او 14 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشي. د پاکستان حکومت د غونډې ته خوشبینه دی او وایي چې په نتیجه کې به د پاکستان اقتصاد وده عمومي او له نړۍ سره به سفارتي اړیکې نورې هم ښې شي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د غونډې د وړاندیزونو په رڼا کې د خپلو مسئلو د حل یو اوږدمهاله پلان ولري. نور حال راشد خټک را کوي.
په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، امنیت، چاپیریال، کلتور او تجارت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان حکومت د اسیو غونډې ته خوشبین دی او ډېرې هیلې ورسره تړلې دي. د خارجه چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 14 اکتوبر په خپل بریفینګ کې ویلي چې دا غونډه به د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، تجارت او کلتور په برخو کې د یو بل سره په مرسته کولو کې مهم رول ولوبوي. هغې ویلي چې په دې غونډه کې د مهمو پریکړو کولو امکان دی. د حکومت نور وزیرانو هم دا غونډه د پاکستان کامیابي ګڼي، ځکه چې د تېرې سمو درسې پاکستان د سفارتي تنهایۍ ښکار و او دا په تېرو سوارلس کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان د داسې مهمې نړیوالې غونډې کوربه دی. دې غونډې سره تړلې د حکومت ته هیلو او د هغوی د ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې دا وخت پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ټول تجزیه‌نگران هرې پیښې ته د اقتصاد له زاویې ګوري. د ایسیو د هیډ آف ګورنمنت کونسل غونډه هم ځکه مهمه ګڼل کېږي چې دې سره اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي.
ریجنل پولیټیکل سٹیبلیټی بیا یو پیرالل بلاک او دریم چې کوم دی نو د اکنامک بینیفیټس. هغه به دوی د ګیس پایپ لاین خبر هم کوي، دوی به د سټیل مل خبر هم کوي، دوی د لانګ ټرم د ایس او ایز خبر هم کوي. زموږ چې کوم دلته زموږ اسپیشل اکنامک زونز دي نو خبره خو ډېره غټه ده او داسې په اکنامک ټرم کې انیشلی د دې ګینز نشي میئر کېدی، ځکه چې دا د اسپیشلی د اکانومي د پاره نه دی. دا خو د یو ارګنایزیشن یو روټین اینوال میټینګ دی او موږ د هغې ممبر راضی خدا غی پچا کر کے خوب بنیادی طور باندھے بدد لانگ ٹرم بینیفٹس بڑے رضایتی.
د حکومت د اعلان تر مخه د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان وزیر اعظمان په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې ګډون لپاره پاکستان ته راځي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې داسې کانفرنسونه لنډمهاله ګټې نه راوړي، بلکې د دې نه پس ډېرې هلې ځلې پکار دی چې په دې کې جوړې شوې اړیکې تعقیب شي او عملی شکل واخلي.
جو ہیڈ آف اسٹیٹ جو آئے ہوئے ہیں یہاں، یہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ اپنے بزنس مینوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن
حکم ہے دونوں مشران سے دل ترغلی دوی چبر تلاش نو خپل تجارانو او مالیاتی اداروں سره معلومات شریک کوي. ته هغه په بنیاد به دلته سرمایه کاری کولو فیصله کوي. په پاکستان کې د سرمایه کاری ګټه هم د پرمختللو هیوادونو په پرتله زیاته ده. د غونې ته باید د پیل نقطه وویل شي. اوسوک دته د سفر اخیری پړاو وای چې د سر بسندستی ډېری پیسې راشي، نو هغه ته پکار ده چې خپل هیلو ته لسره کتنه وکړي. امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کول شامل دي. د ایسیو لس غړي هیوادونه چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روس، بلاروس، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر ضلع د لنډی کوتل سیمې ډیګری کالج زده کوونکي اندېښمن دي چې له پېښور یونیورسټي سره د کالج د الحاق ختمېدو سره به د دې تعلیمي ستونزې زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 18 د صوبایي حکومت د تعلیم وزارت د یو حکمنامې له لارې د یاد کالج الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړ او فاټا پوهنتون سره یې وکړ. بلخوا حکومت او د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د لپاره احتجاج ناسم دی او له الحاق سره به د زده کوونکو په زده کړو هیڅ فرق نه پریوسی. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل ډیګری کالج زده کوونکي وایي چې د پېښور پوهنتون سره د دې کالج تړون ختمول او فاټا پوهنتون سره کول نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 18 د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزارت د یوې حکمنامې له لارې د لنډی کوتل ډیګری کالج تعلیمي الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړو او په درادم خېلو کې له فاټا پوهنتون سره وکړو. خو د لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د سازمان یو مشر شاه رحمان شینواری د اکتوبر په 13 مشال لیډیو ته وویل چې دا حکومتي پریکړه نه مني.
لنډی کوتل ډیګری کالج په مودې رئیس چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره افیلیټ دی. دا اوس کې یو نوټیفیکیشن شو چې دا چې کوم دی درک یونیورسيټي د فاټا والا. زموږ غوښتنه بنیادي دا ده چې لنډی کوتل ډیګری کالج دا افیلیشن چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره حال پاتې شي. موږ خپل ځوانانو 15 کاله 4 کاله چې کوم خوارې دوی یونیورسيټي لیول باندې وکړي ډیګری چې کوم دی پاکستان کې منل کېږي نه، او مطلب دا چې د دې په حوالې سره نور تجارت میلاوږي نه. یو شی موږ د خپل ځوانانو مستقبل خو رسک کې نه شو اچولی. البته که پېښور یونیورسيټي باندې برګن وي دا د ریاست کار دی، دا د محکمې تعلیم کار دی. چې یونیورسيټي کې کوم برګن دی هغه برګن په نورو طریقو تر کولاو کا دې دا مطلب هرگز نه وي.
د شاه رحمان په خبره دا مهال په لنډی کوتل ډیګری کالج کې تر 500 پورې زده کوونکي دي چې د دې حکومتي پریکړې له امله د اندېښنو سره مخ دي. خو په پېښور پوهنتون کې د تعلیم او د څېړنې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر وازین خان وایي چې د کوم کالج تعلیمي الحاق د یو سرکاري پوهنتون نه بل ته اړول د زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ اغېز نه پرېباسي.
امتحانات به ورته نشي کنډکټ کولی. دا هغې به نور لوازمات هم ډېر دي چې پېښور یونیورسيټي کې پخپله باندې ډېره کنجسټډ یونیورسيټي ده. نو بس په دې باندې څه فرق خو نه پروزي. که چېرې افیلیشن په فاټه سره شي، خبره خدا ده چې یو سیز چې کومې دی نو هغه کتل پکارې شي. د کوالټي شی دی او که نه دی. که د کوالټي له لو کوالټي شی وي پېښور یونیورسيټي ده فضول ده.
د پېښور پوهنتون د ویبپاڼې له مخه دا مهال یو کم 70 سرکاري او 130 غیر سرکاري کالجونه د یاد پوهنتون سره الحاق لري. په دغو کې د صوبې د لرې پرتو سیمو کالجونه هم شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی وای چې د لنډی کوتل ډیګری کالج له دغو احتجاجي زده کوونکو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د دې پریکړې سره به د دغو زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ بد اغېز نه وي.
د کوم علاقې جورسډکشن راشي نو هغې علاقې بیا چې کوم کلاس فور یا تر گریڈ فائیو سکس سیون پورې برتیانی هغه هم هلته لاړې شي هغې علاقو ته ملاوېږي. او دویمه خبره دا ده چې اوس په دې فیلیشن کې زموږ د پېښور یونیورسټي سره چې کوم افیلیټډ کالجز دي میجورټي د هغې کالجز ریزلټ شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي، د هغې اگزامز شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي، په هغې باندې ډېر زیات برډن دی. نو موږ دا وایو چې د سټوډنټانو کم ٹائم ضائع کی گی پگتم یاشتی یا دا وہ ریزلٹ اروس تی سمسٹر سسٹم اروس تر روان دے پیچ کم دا ایت سمسٹر والا ریزلٹ نو دا یو کریمینل افنس دا سارٹ آف چی اغت پک پکار چی پاگر ٹائم باندی ڈگری ملاو شا غی اپلائی اکمتا ملاو شا اگر دش پگتم یاشتی بعد ریزلٹ ملاوی گی پیاد آگینا پا ڈگری ملاوی گی پیدا پار دا ڈیسیجن شوی دے چی مونگا چی کم
خود لنڈی کوتل در دکون کو سازمان د حکومت دا دریز نه منی او مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت دا پریکړه زر تر دره واپس نکړه نو په پراخه کچه به په احتجاج لاس پوری کړي.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلو گے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یا دلو گے لسا ندوی سر اسم زمو سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمرو دا پوچ مشر دیو سمرو دا پاکستان ایلو مشر آز سرون والا خلا بینکی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی پس دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمینگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی.
مشال ریډیو د ورسوسته یو بل ریپورت طرف ته اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه په هاوی ته څنګه شوې ده. د پاکستان د بیلابیلو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د سینې سرطان پړه د روغتیايي ادارو حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه کیږي، خو یو شمېر ته پوهانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم خسي د سینې سرطان پړه د پوهاوی نه لرلو د شرم له وجې په وخت د دې ناروغۍ علاج ونه کړي. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پینکریبن وایي چې په هیواد کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا نوی سره پیښې ثبتېږي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو چې د سینې سرطان د یوې ناروغې په غږ پیلېږي.
پنی راته شروع کړی هی سرم سے گزارو نہ شو دی راته وی چې د دې بتا پریشن کې دا غټه ده او خطرناک ده دا وته ډېر کې بس بیا مې پریشن مو کو او بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چلی چې دوباره شته کنه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته دش کلنی یوې میرمن دی چې نه غوښتل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور ده او دوه کال وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نوموړي ویل په ناروغۍ پوهنه وه ځکه تر اوسه د تکلیف سره مخ ده.
سوزیدن شروع شو بیا پکې درد سشن شو رو رو ودا قشن شروع کېدل بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو ابھی کدا اسی سوزی یا گرمی و جس سوزی بیا پدی کی ما کور کی خبر او کړل بیا ما هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه ما ته وی چې ګس طرف ته ملي اوره کی څه تکلیف درته ما ورته وی دا اوره کی قشن سوزی شروع کو بیرست درد شروع کو ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او هغه ټیسټونه مته کې په هور ته بوتلم په هور کې را را ټیسټونه وکړل شوکت خانم کی نو انته راته وی چې دا تا هو پدی باندې ته گزار نه خوړلې او یا هو دې مشمن پوره کا پي بنکړي نه زر خود به نه بنکړي. نو ما وته چې ما مشمن نیم کې پي هو دو بس ما فیډر غا ته سٹارټ کو ناغه ډاکټر وی چې دا بده کې جام شو بدی وجه دا بیماری ته ته غره کې درې ده.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات سدي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشر ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنې کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي، او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نښو نښانو نه خبره وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سے گلٹی بریس کے یا چرته سے ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلن شروع شی یا تے آم پٹس کے سے سویلنگ راشی یا غی کے سے فیمیل ڈاکٹران دی ری دی اغا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرته سے دا سے گلٹی اغا ڈاکٹر تدا سے اخکاری چی اغا بریس کینسر تے نو اغا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا غی کے فورن پتا ہو لگے دا بریس کینسر گلٹی چی کمی دے اغا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینہ عابد دا هم ویل د سینې کینسر لگے دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وی کمی چې بچو لخ خپل پینه ور کوي، او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وی او د خاندانی منصوبه بندی د ویانې زیات مقدار کې خوري. نو موړې زیات کړه ک زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغې دو چانس یې زیات وی.
یا چدی دا خزے بچی نہیں، یا یو بل کانسیپٹ مشتے چے خزے چے کمی دے معشوم لاخپل پہ نہیں ورکڑے، تو سرٹن رسک فیکٹرز دی چے کمی اسوسییٹڈ دی بریسٹ کینسر سرا. بریسٹ کینسر چے کمی دے دا غی سلور سٹیجز دی، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 او سٹیج 4. سٹیج 3 او سٹیج 4 چے کمی دے دا غی لگ ایکسٹینسیو سٹیجز دی، پیشنٹ تا پتہ ہو لگی دا سے چے اوی دا سٹیج 3 یا سٹیج 4 دے، نو زکا دا غی لگ سروائیول چانسز ریڈیوس کی گئی چاہے سنگل سنگل سٹیج زیادہ تشی دا گئی سروائیول چانس چی کمی دے ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروائیول چی کمی دے اگا خشی دے سرا کا سٹیج 1 اور سٹیج 2 باندے ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر عاکف اللہ خان مشال ریڈیو تو اول ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدون کې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمگا میاں دیکھان دے تپوس کے کم سرطانو ندی دے سینے تا چا تکی گیا دا دینا دا بچاو س طریقہ کار کے دیشی دا چا پا فیملی کے چا تا مخ کے کینسر شوی، خاص کر دا سینے کینسر شوی، دا ای پا لور کے یا پا خور کے دا کے دو امکان لگ زیادی نو دا غی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی. دا صرف رسک فیکٹرز دی، ضروری ندا چے دا چا فیملی کے کینسر وی نو ام آگا تا ضرور ہوشی. دا زنانو بعض بیماریاں سره هم د دې تعلق وی، یو خاص عمر کې هم د کینسر کې دوه امکانات لږ زیات شي، لکه سلوی خونه 500 کال پورې دی ایج کې د کینسر کې دوه امکان لږ زیات وی. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب وساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلق، او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینې کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سی دا اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننگ فیسلٹیز ورکړي. سونا مریضان هم په دې دوران کې راځي، نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غوټه وي دا غي معاینې به هم کوو. سکریننگ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي، خو دا غي رسک فیکٹرز وي، نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے کوو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو ماهران وایي چې پاکستان کې زیاتره خزی د خپل صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نه وایي، چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په آخري مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د
د مومندو هغه خلک چې شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان افغانستان په پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي وو بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. په غنښتو کې چې علت یې نو معلوم غټې وسلې کارول شوې. بایسو کام د هغه لانچې د هواري لپاره یوه جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت له پلوه څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکزي په ریپورټ کې واورو.
د مومندو په مغربي پوله میش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغلته د ستمبر په اخیرنۍ لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لویو وسلو د ډزو د وجې ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو وتلي وو نږدې ګاونډیو سیمو ته او ځینې خلک بیا د مومندو نه بهر نورو علاقو ته تللي وو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزه کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستاني چارواکو په افغانستان کې میش د محمود د قبیلې سره د خبرو اترو ذمہواري حواله شوې. د دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید د هغه مشهد رډیو ته وویل
دیکھیے دا پاکستان حکومت لا یو وفد ورغلیو دا بیزی گرینڈ امن جرگی پنو مانی نواغا ایم آر چکم دے کمانڈن سر مونگ ملاقاتو کو دا ملاقات نپس آگا مونگ لفری ہینڈ ڈاکا دا جرگی پا گورسل مانی کا جرگا کوئی کانارگی کی جرگا کوئی تا اس تا پا گیٹ کولاوی او تا اس تا پا فری ہینڈی پا بیا دا خبر چکل آگی کی پنج رکنی کمیٹی جوڑا شو افغانستان تک دا پارا زمونگ دا بیزی گرینڈ امن جرگی نا نواغا چکل مونگ تلولو نواغی کی دا خبر پوشی اللہ غم صلا وارا کلو تورخم پا پول ماندی کور کمانڈر پا ذریعہ باندې چې کوم دی هغه مسله واره شوې ده او چې کوم خلک کډوال شوې دي هغه واپس پلو ودانو ته راغلي دي.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې یو مشر دی. هغه مشال رډیو ته وویل شاوخوا 15 کاله پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیاته کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوي خلک ډیر په زاري خپل سیمو ته راوستلی وو.
چې موږ د څومره په تکلیف باندې خوران راغلی وو او کوم په سوالونو په زارو باندې ډیر جرګی دوی باندې ډیر خوري موږ کړی وو او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خام وخا کوي
نو په څه باور مو راوستو چې
او کار
تر څه وادي حکومت کړی وي
موږ څه حکومت دا وادي کړو چې د دینه پس پرېشن نو شو او علاقه صفار شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په بلاور کې په خور کې راشي خپل وطن آباد کې تاسو د ور قسمه سہولت دي د تعلیم سہولت به دی د هسپتال به دی یعنی د ټول د جون ټول اسانه به اسانته تاسو ته موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي او باوجود دغه به جګړه شروع شو
اوس هم ال تر خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې دا جګړه کلم په دې ځای شروع کی دي.
بالکل بالکل دا ير تر هغه ټول خلکو د چکم خلکو باندې جوړ کړی دي. ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې موږ کوزي په خبر کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خود موږ نه به پاتې دي به ورانی.
ملک لال زمان خوګه خیل مشال رډیو دوای شل ک لوړان دي دغه سیمه کې هیڅ دز او یا لانجی نوي کله نه چې ازغن شپول وغځید د دوی کرواندی حجری جمعهتونه او خپل ذاتی کورونه پورې غاړه مانه افغانستان لخت پاتې شو. د بیا ده هم ول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کرواندو ته ورزي پاسپورت کاروي
من الله خبره په پاسپورت سور ازو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تللې شو اوس دوی په تور خمره تاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلې باندې درا ټول نيزي ګنټه نیمه لار و
ال تاسو تاسو دي لکه پورې غاړه ستان څه پاتې شي
پورې غاړه زمون کورونه دي زمون ارڅ دي او دانې دي زمون پهلوان دي زمون دشتي دي ارڅ زمون پهلو دي
په پټې غنم اغه ته پاتې شي او تاسو غنم نه راځي
نه زمون ته ارڅ دي
څومره پټې و
زمون وړې پټې دا خو غرونو پټې دي نو دا خبر دا غنه کوي
لکه څومره غنم بدل راتل د کال داګه
نو ناغي زمون دې راځي الحمدلله دا خبر نشته دا الله خبر سلمنا 200 منا دا غنم موږ ته ملاوي کې دا خبر خپل ازما کا دا
اوس هونه ملاوي کې
نو اوس ولار باندې اوس ولار باندې موږ ته بس ملاوي شي.
ملک صاحب درته اخیری وار کله تل خپل پټو ته
درې کال مخ کې تر ها
ها پټي څنګه آباد کې شارت شي دی
نو بس گزارې کوله دا هو باران نه دی کله شر شي کله بال چین چې مالک یې نه خپل شریږي کا
د بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نور الله مومن دا پښتنه چې آیا دغه توسم یعنی داسې یاره تره شته چې یعنی دغه شندز او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کوم باران وشو از موږ په علاقه کې نو دغه سره مطلب موږ کروندې کو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وا دغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بزیت کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده. بهرحال رو خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او پاغي کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د زمنګ د ایپسی هغه به تاغه ایپسی والا ترالل
د ملک نور الله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی. هغه ورته ویلي چې دغلت جګړه ختم شي خلک باید خپل کورون ته واپس تان شي. او بل دا چې د دو په خبره عسکری پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکری ځواکونه واپس لاړ دي، نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورزو وست افغانستان خوست ولایت. په خوست کې یو ځوان عبدالمالک جوهر چې مدني فعال هم دی، د دې ولایت د شمل په سیمه کې شاوخوا پنځوس جنکو الکانو لپاره د وړیا زده کړو یو ټولګي پرانستې دی. دا ماشومان د افغانستان د بیلابلو سیمو داخلي بې ځایه شوي کډوال دي چې دا مهال د خوست په شمل سیمه کې اوسېږي. د زده کوونکو د کورنیو مشرانو د دې کار هرکلی کړی دی او له نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ماشومانو د روزنې لپاره د اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
تقریبا تر پنځوس پورې زده کوونکي زموږ سره دلته سب دي او تر شپاړس اولس پورې انجونې دي. البته هغه کوچنۍ انجونې چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دی، د پلرونو یې یا هم یتیمانې دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومېږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا پنځوس ماشوم انجونو او هلکانو ته د لومړنیو زده کړو ټولګی پرانیستی دی. د دې ټولګي زده کوونکي په دې ځای کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د میشتو بې ځایه شویو کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیمان. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګی ته کتاب، کتابچه او قلم ورباندې اخلو. حتی دوی دومره هم ضعیفه دي چې دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ورباندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي، لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیمو ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ دي چې د اوسیدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. دوه تن زده کوونکو ښکلا او احسان الله ویل:
زه غواړم چې ډاکټر سم دلته، زه دلته دوه میاشتې درس یایم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم. د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکی سم، پښتو هم لیکی سم. زه ډېر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډېر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولي او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنځایي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي:
نو اوس د مؤسساتو د خپل طلبات نه متحد لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، حتی وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم ولا شي. د دې خوښ به دغه شاګردان زده کړه وکړي او د بلې خوا زده کړه د عمل کرنایي ده.
د مؤسساتو نه د دولت نه موږ غوښتنه دغه ده چې دوی سم سپورټ کړي، ولې چې دوی دغه شاګردان لري چې دلته سیمې ته او شخصي مکتب ته، حتی کې دولتي مکتب ته هم نشته تللی، ولې دوی اقتصادي ستونزې زیاتې لري.
بلدوی ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروې کړي چې ماشومان پکې زده کړیزو فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست وایم قاسم جان قاسمی ویل:
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړي دي. امیدوار یم چې بې له ځنډه به یادو محروم سیمو ته د معارف په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
سره له دې چې خوست په وروستیو دوه لسیزو کې د ښوونې روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې ښوونځي جوړ شوي، خو لا هم داسې سیمې شته چې نجونې او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
کورونو کې د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول.
د تعلیم کمرهنا چې دا نه د زموږ په دې قبایلي علاقه کې ډېره کمه ده.
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره
تاندې هیلی.